د ایران د اټومي موافقه او شمالي کوریا د وضعیت په اړه خبري وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت همدارز ویل جانسن به د متحدو ایالاتونو له مرستیال ولسمشر مایک پنس، د ملي امنیت له سلاکار جان بولټن او د کانګرس له مشرانو سره وګوري. بریتانیا او امریکا نږدې متحدان دي. جانسن د روسیې، شمالي کوریا او سوریې په اړه د دواړو هیوادونو ګډو هلو ځلو ته په اشاره وویل. په ګڼو نړیوالو بهرنیو پالیسیو کې بریتانیا او امریکا یو شان دریځ لري.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام به تمام شنونده های عزیز رادیو زادی به برنامه صحت سرمایه زندگی. ما میزبانی من فرشتنه دا خوش آمدین. شنونده های عزیز، در این برنامه در مورد واکسیناسیون، انواع واکسین و شیوه تطبیق ازی و یا ای که اگر تطبیق نشه چی عوارض در پی داره، هم از لحاظ اسلام و هم دکتر صاحب متخصص اینجا هستن، در این مورد صحبت میکنیم. و ای در حال است که هفته هم هفته واکسیناسیون است و فردا واکسین پولیو هم در سراسر افغانستان به شمول کابل آغاز میشه. اما قبل از اینکه در این مورد ما صحبت های خود آغاز کنیم و تماس های شما را بگیریم، یک گزارش در این مورد تهیه شده که با هم یک جا میشنویم. واکسیناسیون اقدام بسیار مهم و با ارزش است که به وسیله آن با هزینه کم میتوان از ابتلا به بیماری های عفونی جلوگیری کرد. واکسین ها یکی از نمونه های کامیاب، ارزان و بزرگ در عرصه خدمات صحی در تاریخ است. دکتران متخصص میگویند تاکنون وزارت سرطانی افغانستان برای مهار 9 مرض کشنده و خطرناک دوره طفولیت واکسین تهیه کرده است. دکتر گلاخان ایوب، مسئول بخش کامیکیشن برنامه معافیت کتلوی وزارت سرطانی، در صحبت با رادیو آزادی گفت
واکسین خو یک روش ارزان و مؤثر است که هم برای اطفال و هم برای خانمهایی که در سن باروری قرار داره بسیار مفید است و همو تمام و مرگ و میلی که ناشی از مرض که قابل وقایه با واکسین است تقریباً در حدود 21 صد او را افزایش میتن.
دکتر ایوب میگوید واکسین به اطفال چانس رشد صحی، رفتن به مکتب و بهبود شرایط کامیابی در زندگی را میدهد و اقدام والدین در اطمینان حاصل کردن از واکسین شدن به موقع اطفالشان از اهمیت زیاده برخوردار است. بر اساس معلومات دکتران تاکنون وزارت سرطانی برای مهار 9 مرض کشنده و خطرناک دوره طفولیت مانند توبرکلوز، فلج اطفال، دفتری، سیاسرفه، انفلونزا، زردی سیاه، سینه‌بغل، سرخکان، بیماری ساری روتا و تیتانوس نوزادان و مادران که سبب معلولیت دائمی و یا مرگ می گردد واکسین تهیه کرده که به صورت رایگان برای اطفال زیر سن 2 سال در سراسر کشور تطبیق می گردد. دکتر ایوب همچنان می گوید واکسین بی خطر بوده و تمام خانواده ها باید اطفال خردسالشان را واکسین نمایند.
این واکسین ها کاملا بی ضرر است، بی خطر است و مفیدیتش بسیار زیاد است. اگر طفل واکسین نگیره من یا مایوب میشه و یا منجر به مرگشان میشه. عوارض جانبی را مد نظر نگیره، این گذری است. از این خاطر از تمام والدین ما خواهش مایی است که اطفالشان در موقع و زمان خود واکسین کنند.
دکتران متخصص میگویند وزارت سرطانی 12 نوع واکسین را در تمام مراکز صحی درمانی مهیا کرده و مردم می توانند به گونه رایگان واکسین مورد نیازشان را دریافت کنند. مقامات وزارت سرطانی همچنان از تمام والدین می خواهد تا در تطبیق واکسین اطفالشان سهل انگاری نکنند. آنان همچنان گفتند که رسانه ها، علمای دین، بزرگان قومی نقش اساسی برای تشویق خانواده ها در تطبیق واکسین اطفالشان دارند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
خب شنونده های عزیز، گزارش های یک جا شنیدیم. در این برنامه دکتر صاحب محمد عارف عرفان و مولای صاحب احسان الحق انفی مهمان ما هستند تا در این مورد صحبت کنند و شما هم اگر سوال دارین میتونین با شماره های 0700-822-755 و 0799-2350 در تماس شده و سوالاتون را با دکتر صاحب و مولای صاحب شریک بسازین. بسیار خوش آمدین به برنامه. میشه ابتدا در مورد واکسین یک معلومات بدین دکتر صاحب، باز بعدن مولای صاحب در مورد فوایدش از لحاظ اسلام هم صحبت میکنن. شما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم و علی آله و اصحابه اجمعین، اما بعد. سلام به شما و همکار تکنیک و همه شنونده های محترم. واکسین یک وسیله بسیار مطمئن برای وقایه امراض است، به الفاظ ساده. اگر ما امید تمام خدمات صحی در سه کتگوری یا در سه قدمه عرضه میشه، اولین تلاش تمام اطباء یا دکترها یا اهل صحت ای است که مرض به وجود نبیه.
بله.
پاکی صفایی را آدم مراعات بکنه، غذای خوب بخوره، استراحت بکنه، از لحاظ جسمی و روانی کارا و موضوعات را در نظر بگیره که به مرض آغشته نشه.
بله.
اولین گام ای هست. گام دوم که وقایه هست در حقیقت. یعنی ما اولین گام وقایه هست.
بله، باید
که مرض باید آدم اصلا مریض نشه. واکسین هم از جمله اینمی اقدامات وقایوی هست. گام دوم عبارت از معاینات صحی هست. شما معمولا در جریان هستیم که به نام مدیکل چکاپ یا معاینات صحی در جهان دیگه معمول است که انسان ها بعد از هر 6 ماه سال یک دوبار اینا معمولا خود چکاپ میکنن.
بله.
میرن به مراکز صحی خود چک میکنن که احیانا اگر کدام مریضی داشته باشه اون مریضی به وقت شناخته شوه، فشارش بلند رفته، شکرش بلند رفته، تکلیف مخفی در وجود داره، حتی بعضی سرطان ها.
بله.
توسط معاینات صحی مشخص میشه. این قدم دوم است. قدم سوم این هست که یک آدم حفظ صحت نبکنه، وقایه نکنه، پیشگیری و جلوگیری نکنه، معاینات صحی را هم نکنه، بو توجه نکنه، بالاخره مرض به وجود بیاد، یک آدم مریض شه. باز قدم سوم دیگه چاره نهاییش فقط پیش دکتر رفتن است، یا دواست یا عملیات است. و قدم سوم او یک قدم مجبوریت است. بنان اولین چیز و بهترین چیز و ارزان ترین چیز چی هست؟ وقایه است. و واکسین جزء وقایه هست که ما شما را در مقابل امراض وقایه میکنه. یعنی تطبیق همی امراض که بیشتر شما در گزارش ما شما شنیدیم که اینا امراض کشنده هستند. امراض کشنده هستند. اگر این واکسین را تطبیق شود، طفل در مقابل امراض دوری طفولیت، امراض کشنده دوری طفولیت وقایه میشه.
تشکر دکتر صاحب. مولای صاحب میشه نظر خود در این مورد بتن که و به مردم یک اطمینان بتن از تطبیق واکسین از چیز نظرتان از لحاظ اسلام هم میشه.
در خانمین نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات. پلومنی سر که تاسو دا ازادی رادیو ټولو درنو تخنیکی همکارانو او ګرانو مینوالو ته د زړه له تله نیکی هیلې او نبوي ډالۍ وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. دا چې نننۍ خپرونه په روغتیا د ژوند شتمنۍ ده، په رښتیا هم چې کامل صحت روغ صحت دا یو ستره شتمنۍ ده. که انسان مریض وي، بیمار وي، که هر څه ولري، خو د ده لپاره هېڅ دې ګټور نه تمامېږي. ورته مهم شاید انسان لپاره صحت ده. او الحمدلله دا چې موږ مسلمانان یو، اسلام د صحت برخه ته ډیره زیاته توجه راوړلې ده. او د هغې علت دا ده چې که یو مسلمان سالم وي، درست وي، په فکری لحاظ، په عقلي لحاظ باندې، په فزیکی لحاظ باندې، نو دی کولی شي چې الهي احکام په ځان باندې تطبیق او عملي کړي. او که چیرته یو انسان ناروغ وي، عقلی سیستم لمنځه تللی وي، عصبي سیستم لمنځه تللی وي، او فزیکی وجود یې هم سالم او روغ نه وي، ناممکنه ده چې دی د الهي احکام په صحیح شکل باندې تطبیق کړي او یا عملي کړي. دا چې خبرونه مو بیا خصوصا پولیو ضد څاڅکي چې د دې لپاره واکسینونه ورکول کېږي، د دې ډېرې زیاتې ګټې دي. جناب ډاکټر صاحب محترم مخکې هم یادونه وکړه، مخکې په گزارش کې هم یادونه وشوه چې څو ډوله واکسینونه چې له ډېرې پخوا راهیسې د داود خان د زمانې نه چې په دې خوا په افغانستان کې په مختلفو وختونو کې تطبیق شوي دي، نو هغه ګټور تمام شوی دی. د کوم امراضو په مقابل کې چې شوی دی، هغه امراض تقریبا له منځه تللی دی. یو څو وسنی نوی انکشافات سره چې بعضی واکسینونه مېست راغلي دي د بعضو امراضو مخنیوي ور باندې کیږي، په هغه کې یو د فلج یا د پولیو ضد واکسینونه دي چې د دې تطبیق ډیر زیات ګټور او اړینو مهم دی. اسلام هغه دین دی چې د انسان په صحت باندې ډیر تمرکز کوي، د انسان په روغتیا باندې ډیر تمرکز کوي، او د همدې لپاره په مختلفو انواعو باندې بحث کوي. نظافت د هغه یو برخه ده، د صحت ساتنه دا یو بل برخه ده، د هغه اعمال او کړنه چې هغه د انسان وجود ته ضرر رسوي د هغې ممانعت دی، او بله موضوع ده حتی د هیله او د حرمت برخه چې موږ او تاسو که په هغې باندې په حقیقت کې فکر وکړو هغه هم د انسان په صحت باندې مهم رول لري.
بسیار زیاد تشکر مولوی صاحب. شنونده همیشگی ما فضل هادی وردک روی خط هستن. بله وردک صاحب سلام علیکم.
سلامونه ندا خورتاس تا محترم دکتر صاحب تا محترم مولوی صاحب تا در افغانستان لست اولان بکاوما خدا دیو کری چی رو.
بله وردک صاحب
دیما غیلره یا
آل صدای تن درست شد، بگوین سوال تنه.
سلامونه
سلام به شما هم بفرمایید.
د مو په نظر واقعا واکسین خورده د جامعه کې په ولس کې نو موږ تاسو باید ټول هغه څوک چې موږ غواړو یا هغه خپل وړه اطفال کورو کې دي هر چې هغه څوک چې باید خپل هغه واکسین کو دای وړې رم نصره عمومي تداوی ده. خو د مو په نظر باندې د موري صاحب نه مو دغه پوښتنه ده چې ټول د پلاتوسي په مو کې دی او تر خلک دی خپل خپل نو واکسین کوي یا د دور دی واجی دوري وي چې د تم کوم مالویات پیدا نشي یا د ډېر پاسپورت دی چې خپل وړه خپل نو واکسین کوي. او د محترم ډاکټر صاحب له موږ هغه سوال دی چې د موږ یو دوست وو بیا د واکسین ورته یو د غایو په ځای دی چې د موږ وخت نه پال دی راکم تا دا نه پیګم په پچکورې کې څه مشکل وو هغه ډاکټر نو پوه شو وای کوم د واکسین کې دا څه پیدا شوای وو نو بیا غو مشکل ورته پک شوای تر اوسه پورې په موږ راکم باندې ده کوم دوه کوم د یو لاند مختصر جواب را کوډر به خوشاله شو نو رب د وخت ورو کول نه ډیر.
تشکر بسیار زیات. بفرمایین مولوی صاحب شما صحبت کنین بعدن.
ډیر ښه. ګران رور فضل هادی وردګو چې نیک نظر درلود خو پیغام هم لزان سره درلود چې هوادوالو ته واورو. حقیقت هم دا دی چې ټول والدین ټول مسؤلین ټول مشران باید د خپلو کشرانو په ارتباط باندې د هغې هر اړخیز خیال وساتي. د صحت موضوع ډیره زیاته مهمه ده، او د پولیو په مقابل کې یا د نور یو ډول امراضو په مقابل کې واکسین یو ښه تداوی او یو ښه علاج دی. نو که والدین غواړي چې اولادونه یې سالم وي او د دې په اوږو باندې په آینده کې بار او بوج نه وي نو اړینه ده چې مناسبه دوایی ورته وکړي. او بیا د دغه امراضو لکه دا اوس چې موږ بحث ور باندې کوو پولیو، نو د هغې یوازینی علاج هغه د پولیو ضد دغه دوه ساسکي واکسین دی. دورور پښتنه دا و چې په ډیرو سیمو کې ډیری خلک زمونږ په ډار او ترس کې دي چې خپل اولادونو ته په دې نیت واکسین نه ورکوي چې دا به جایز نه وي، دا به حرام وي. زه په مختصرو الفاظو باندې ووایم چې اول خو له هغه ټولو ورونو خویندو څخه چې په دغه مورد دغسې یو منفي فکر لري، مهمه دا ده چې دی باید اول په دې پوه شي آیا دا د طب ډاکتران دي چې دا خبره کوي او یا دینی علما دي. که دینی علما وي او د حرمت په برخه کې کوم شی ورته معلوم وي چې دغه په دغه واکسین کې حرام اجزا دي، نو خو یو دینی عالم باید هغه په ثبوت باندې خلکو ته ووایي. که د طب د برخې یو ډاکټر وي او هغه د دې په اضرارو باندې پوهیږي چې دغسې اضرار لري خو ډیر ښه. خو سوال دا دی چې یو څوک نه د طب ډاکټر دی او نه د اسلامي علومو کوم عالم دی، نو زه هیله ورڅخه کوم چې په دغسې موضوعاتو کې چې تر څو خپل یو څوک د هغې په حقیقت باندې نه پوهیږي لاسرسی ورته نه لري باید اجتناب وکړي، ډډه وکړي. دلته سکوت مهم دی، باید له پوهانو خلکو د ځان پوه کړي. د طب دی او ډاکټر نه باید دې پوښتنه وکړي چې واکسین څه شی دی، اجزا یې څه دي. له یو دینی عالمه باید پوښتنه وشي چې دا څه اجزا لري، د حل او حرمت په ارتباط به یو دینی عالم پوښتنه وکړي څخه پوښتنه وشي. نو د دې ډار او ترس چې دا یوازې د بې علمۍ په اساس باندې ده. دلته دلایل موجود نه دی، یوازې ناپویتیا ده، یوازې بې علمي ده. زه د یو دینی عالم په حیث باندې دوی سره په ډاډ دا خبره کوم او دوی ته وایم چې په د پولیو ضد واکسین کې هیڅ حرام کم شی نشته ده او د انسان د صحت لپاره ګټور دی او ګټه تثبیت شوې ده، نه یوازې په افغانستان کې، د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې چې دغه شی تطبیق شوی دی او د کوم مرض لپاره چې تطبیقیږي هغه امراض ختم دي. نو موږ هم کوشش کوو چې زموږ له هیواده هم دغه ناوړه مرض ورک شي.
تشکر ډاکټر صاحب، خیر تماس میگیریم بعد از اوش یک جای پاسخ بدیم. بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام و رحمت الله. نو بهار همت یم له خوست نه.
همت صاحب بسیار خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
ډاکټر صاحب ته مولي صاحب ته می سلامونه احترامات. لافیس محترم نه یو پښتنه ده.
بگوین سوال تانه.
مولي صاحب محترم، دا چې زخپلم دی پولیو دی بلز دی مرض تقریبا ماشوم توب کې او اوس 15 کاله دی عمر دی ما تشکیلېږي، سره له دې چې زه غواړم زما ماشومان وقایه ولري، خو د دې باوجود که ته مشخصا ووایې چې دا واکسین له څه شي څه شي جوړ شوي، ته ته یو دیني عالم یې، هغه خلکو ته ادبي عنصرات معلوم وي، هر څوک چې له دې کرکه کوي یوازینۍ وجه یې دا ده چې دا شی نه دی معلوم چې د څه شي څه جوړ شوی دی، او راغله دا چې بس دا ګټور دی او دا داسې دی، دا خو نو یقینا چې وړون قضاوت یې مولي صاحب.
بالکل
تشکر. بشنوین از طریق رادیو مولوی صاحب امرای شما صحبت میکنن. دکتر صاحب ما سوال پیشتر اول پاسخ بگوین که شنونده ما منتظر هستن بعد از صحبت
کنن. دکتر صاحب یو شی مخی تر مخ که هوه ما دا نوبهار رور پختن تا هم چه دا واکسین دا اجزا و
بیتباتی پختن
کرده چون که تاسو دا دی برخی و متخصیص هستی و دا ستاسو دنده دا زنو غالم چه ستاسو پا کار که مداخله بکم نو دا غرور تا با هم تاسو زواب وای پا خپل مسلکی.
دکتر صاحب بفرمایید.
اول خو دغه ورور وردک صاحب، فضل هادی وردک صاحب چې کومه پوښتنه کړې وه که ممکنه وای چې موږ دنه پوښتنه کړې وای چې دغه او هر واقعه مختص به ذاته خپل باید په موږ شرایط کې وڅېړل شي. مثلا هر فلج پولیو نه دی.
بله
مثلا زه تاسو ته یو مثال وایم، تقریبا د پولیو ټول د فلج پیښې چې کله راپور ورکول کیږي د دې گزارش بیا د دې سمپل د موادو یعنی مواد غایطه د دې مریضانو د نړۍ ډیر معتبر لابراتوار ته چې د سازمان سی جهان لابراتوار دی په اسلام آباد کې هلته لیږل کیږي، هلته ټیست کیږي او هغوی بیا تاییدوي چې ایا دا پیښه د پولیو ده او که نه ده. مثلا په 3000 پیښو کې تنها 15 پیښې پولیو وي، یعنی ټول داسې نه و، گزارش داسې نه و چې گزارش خود ظاهرا تصور داسې کېدی چې د پولیو به وي، مګر خو په 3000 پیښو کې تنها 15 پولیو وي. یو دویم، احیانا که چیرې موږ داسې څه ولرو، موږ یو طب کې یو اصطلاح ده په نامه د عوارض جانبي ساید افکټ ورته ویل کیږي. عوارض جانبي تر اوسه بشر داسې دوا نه ده جوړه کړې چې ګټه ولري تاوان ونه لري. حتما یو عوارض عارضي جانبي لري، حتی موږ کله واکسینونه هم تطبیقوو په ځینو ماشومانو کې یو مختصره تبه راځي، یو احمرار رامنځته کیږي، یو درد رامنځته کیږي، هغه البته هغه وي. حتی کیدلی شي چې یو په 3 میلیون واقعاتو کی یو په 3 میلیون کې یک در 3 میلیون واقعاتو کې خبره دی واکسین په نتیجه کې د سیو شرامه استاوشي خدا یو په 3 میلیون کې دی دومره ارزښت نه لري. 3 میلیون ماشومان دی وژ غورل، یو میلیون دومره ارزښت دی غو په مقابل کې نه لري. یو نو دو خطر باندې تر اوسه بیا هم وایم چې بشر د سند جوړ کړی چې غا وارز جانبي ول لري. او د بل رو نو بهار همت صاحب چې خو څنګه کومه پوښتنه کړې و، همت صاحب د واکسین اجزا ډیر ساده دي، د ټول واکسینونو اجزا خو ضرورت نه دی، دلته تاسو ته تشریح کوم تر د پولیو هغه
بکو.
پولیو خو دوا ډول واکسینونه دي، یو د قطرې د څاڅک په شکل واکسینونه دي، یو زرقي واکسینونه دي. زرقي واکسینونه چې دي هغه په مجموع کې فهمي واغې په مجموع کې 15 اجزا لري، اوبه دي، د پوتاشیم مالګه ده، وجل شوی یا ضعیف شوی میکروبونه دي. وجل شوی یا ضعیف شوی میکروبونه دي چې په څاڅکو کې ضعیف شوی میکروبونه دي او په پیچکاری کې وجل شوی میکروبونه دي. او دوه ډول انټیبیوټیکونه دي، یو د نیومایسین په نامه باندې دی او پولیمیکزین بی په نامه باندې انټی بیوټیکونه هم ورسره کلامایسین په نامه باندې انټی بیوټیکونه هم ورسره دي. یعنی مجموع کې د 15 اجزا لري، اوبه، پوتاشیم، مالګه، وژل شوي میکروبونه یا ضعیف شوي میکروبونه، نیومایسین انټی بیوټیک او د کلامایسین یا د پولیمیکزین بی انتبیوتیک. دغه ساده اجزا ده چې د ټول داسې څه دي مولوی صاحب تشریف لري چې د دین د نقطه نظر هیڅ مشکل موږ تاسو د هغې په مورد کې نه لرو.
ډاکټر صاحب، مولوی صاحب شما اگه صحبت ده خب شنونده را میگیریم، ببخشین. باز بعد از محمد موسا روی خط هستن. بله، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خواهر عزیز قاری محمد موسا هستم از ولایت غور. سلام تقدیم میکنم خدمت صاحب و جناب مولوی صاحب بزرگوار.
سلام به شما هم قاری صاحب، بفرمایید.
با جناب مولوی صاحب بزرگوار سوال ندارم، بخاطر که مولوی صاحب محترم بیانات بسیار خوبی را ایراد کرده، دیگه نمانده که من سوال کنم. مولوی صاحب محترم، از دکتر صاحب یک سوال دارم که امی طفلایی که مثلا از سن 5 ساله به بالا فرض کنه، از سن 8 ساله، 9 ساله یا 10 ساله اگر واکسن نشده باشن، یا اینکه زمینه واکسن برشن فراهم نشده باشه، اونا میتونن که واکسن کنن یا نه؟ این واکسن یک سوال دوم یادم اومد. سوال دومی که یعنی اگر طفلای سن 10 ساله یا 12 ساله اگر این فلج باز پولیو گفته میشه یعنی یا دیگر غم فلج است؟ تشکر از شما دکتر.
سوال دارین دکتر صاحب؟
نه
بفرمایید.
قاری صاحب محترم، در ساحات که اساسا پولیو، واکسین پولیو باید از زمان طفولیت، تولد تا 5 سالگی معمولا تطبیق شود، ولی در ساحات، در طبابت یک اصطلاح ساحات اندمیک گفته میشه. اندمیک یعنی که شیوع مرض یا ویروس یا میکروب در اوج زیاد باشه، خطر بلند داشته باشه، ساحات پر خطر مرض. در اوج علمای طب میگه که تا 10 ساله هم اگر واکسین تطبیق میشه بهتر است.
یعنی اگر قبلا نگرفته باشه باز تطبیق شوه، یعنی
وقفه‌ای
باشه؟
نه نه نه، یعنی اینا خو هدف اینه تا 10 ساله هم میتونیم که بر اطفال واکسین تطبیق بکنیم. و سوال دیگه که پیشتر من عرض کردم که هر فلج پولیو نیست.
بله.
پیشتر من عرض کردم که در حدود 2700 و چند واقعه، دقیق حالا یاد من نیست، در حدود 2700 و چند واقعه را زمانی که ما به نام فلج گزارش دادیم به سازمان صحی جهان، اونا معاینه کردن، 15 واقعه تنها پولیو برآمد. بنان فلج ها عوامل بسیار زیاد داره، عوامل گوناگون داره، عوامل میکروبی داره، عوامل مغزی داره، عوامل وعایی داره، عوامل قلبی داره، آفات قلبی سبب فلج ها میشه، بسیار یعنی امراض مختلف سبب فلج شده میتونه، ولی هر فلج هم شما پولیو گفتن
پولیو نیست. بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. بازم یک شنونده دیگه داریم. بله، سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام د خیا سازادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم.
سلام به شما هم. اسمتان چیست؟ از کجا به تماس شدین؟
محمد غزنوی از خوشحال خان کابل.
محمد غزنوی، غزنوی صاحب بفرمایید سوالتان رو بگوین.
نو اول خو می ده از رادیو چې خدغه غوښتنه ده چې دی باید چې اتیامې وزارت چارواکي کله دغه چې میستر او غوړی او اوریدونکو پښتنه جنیو کې دغه مطلق ته صاحب وایي چې افغانستان کې او ټول دنیا کې باید خلک چې کاپ وکي. نو تا چې ته باور وکړې چې اوس په کابل کې اړ شفقانې ته ورسي، هغه که د فرانسویانو شفاخانه ده، که سیټي لابراتوار ده، دلته چې کاپ خلک څنګه وکړي؟ یو عادي معاینه تا ته 5000 روپۍ لیکي، یو عادي معاینه تا ته 10000 روپۍ لیکي، بیا په اخر کې درته وایي چې شی نشته پکې. په افغانستان کې باید وزارت سیاتیمه او دغه ډاکټر صاحبان دغونه دغه وکړي چې عامو خلکو ته، غریبو خلکو ته دغسې ورزمینه مساعده کړي چې هغه خپل ځان چې کړي چې دی له مرضو څخه کنترول وکړي. او بله پوښتنه مې له مولوي صاحب څخه دغه داسې یو واقع د اطرافو مولوی صاحبان دي، هغه بیا وایي چې واکسین چې دي د بیزوګي په بډوګو کې یو رقم مکروب ده، دغه له هغو څخه جوړېږي، د خلکو له دغه له واکسین نه عباد راوستی دي. او یو دغه د ښار ملا صاحبان وایي چې نه ښه دي. نو دوی باید په خپل منځ کې یوازې دغه مولوی صاحبان هم سره کښېني، دا خبره سره ثابته کړي چې دغه ښه دي که بد دي. دغم پوښتنې وې.
تشکر غزنوی صاحب، به شما پاسخ میتن بشنوین از طریق رادیو. مولوی صاحب بفرمایین، بعدا دکتر صاحب هم میشه با صحبت کنن.
ډیر ښه. مخکې هم یو برخه د ورور پاتې شو د پوښتنې چې په دې کې د حرام و څه شی دي.
بله، دمی میشه اورم باز اورم پاسخ بگوین.
بله، لکه څنګه چې مخکې جناب ډاکټر محترم د واکسین اجزا تشریح کړل چې اوبه دي، پوتاشیم مالګه ده، وجل شوی میکروب دی چې غیر موزر دی او نیومایسین انټی بایوټیک دی پکې یو جزء بلم یاد ک چې هغه سشو ډاکټر صاحب
انټی بایوټیک دی په
مې انټی بایوټیک دی ها و بو خونو حلال دی په شریر له حز باندې پوتاشیم مالګه دا مالګه موږ مختلف استعمال یو برخه د پوتاشیم دا هغه حلال ده هیڅ کوم مشکل پکې نشته ده وجل شوی میکروب دسی او شاید چې هیڅ کوم اغیز نه لري زه به ساده مثال وایم موږ تاسو په دې اطرافو کې په دې غنمو کې په دې فصلونو کې یو سره یو شای ځلندو او لرګي وي چې یو زوړ کمی سورته واغوندو یا کټو په کې کیدو یا یو سره یو شای ورته وټوړي او سیرته جوړو کوي شکل کارتون په شکل باندې له هغه نه نو ګیدړان او دغه زناور او حشرات او دغه مرغان دا ویریږي خو خپل هیڅ شی نه دی هغه کوم حرکت نه کوي خو بل ډاروي نو وجل شوی میکروب دغه یو شای دی پات شو د پټ د انټی بایوټیکونه په کې دي انټی بایوټیک په مجموعي شکل باندې موږ تاسو په دوامدار شکل باندې خرو نیومایسین استفاده کوو او نور انټی بایوټیکونه استفاده کوو نو کدک حرامي په دې کې حرامي نه خو بل ځکه هم حرامي بل ځکه موږ په ډیر اهمیت ورته ورکو او قیمت باندې ورته ګورو چې دا انټی بایوټیک د سینې د امراض لپاره د نور امراض لپاره د امراض د مخنیوي لپاره د میکروب د وژنې په خاطر باندې نیومایسین اکثر د میکروب په مقابل کې استعمالیږي نو حال تمام دغه نمایشین د چمګ استعمالونه ولې حالت دغه سوال چاته پیدا کیږي چې خامہ خاب د پولیو په ساسکو کې ورته دا سوال پیدا کیږي پات شو دغه دویمه موضوع چې ورور غزنوی سه پښتنه وکړه چې زین مولوی سه باندې خبره کوي چې دغه واکسین د پولیو زد د بیزوګانو په بډوډو کې یعنی په دې ګردو کې دلته وی او له هغه نه دا جوړیږي اول خو مخکې جناب ډاکټر صاحب د طب د برخې د دې برخې متخصص دی او د یو ډاکټر دی په دې خبره باندې پویده د په دې اجزاو کې د یو شی ذکر نکړي چې یو پکې د بيزو د بډوډو نه یو شی راغستل کیږي خو ویل چې وبدي پوتاشیم مالګه دا وجل شوی میکروب دی او دوه ډول نیومایسین پکې دغه انټی بایوټیک پکې استعمالیږي نو د بيزو د بډوډو پکې کوم مثلا نشته دا واځي او افواده یا واځي خلک یو خبره شروع کړي چې بس زم په دې هواد کې به د مرزم د صفات زمون خلک باید مایوب وي معلول وي زمون خلک باید تل لپاره محتاج وي او روغ صحت به دی و نه لري دا لمولي سیبانو هله کوم چې ترسو دې په دغه مورید باندې کامل معلومات نوی راټول کړی باید فتوا خلکو ته ورن کی دغه درانه علماء کرام چې خلکو دا خبره کړې چې په دغه واکسین د پولیو زد د بيزول بډور راغستل کیږي آیا د بخبل دلی دي
بله
دا ولال دی غزه ته کم ځکه چې دغه واکسین جوړیږي د هلته حاضر وو نو کدی الته حاضر نو من هیس دی او اسلامی عالم من هیس دی او مقتدا چې خل د خبره ته وګنسی او د یو دروغجن خبره کړي وکنه نو دا څومره عیب دی عالم لپاره او الله با خامہ خلدنه پښتنه کوي کدل خلکو ورې دلی وی نو تر سوچ او سوق تحقیق و نکی پوره معلومات لري واز د خلکو ویل دا دلیل نشي کېدله رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع دی انسان لپاره همدغه دروغ جنتیا کفایت کوي چې څه شی واوري نو خلکو ته بیانې اول به موږ تحقیق وکړو موږ معلومات وکړو چې د پولیو ضد واکسین کې کم اجزا دي کچیر ته موږ په دې متيقین شو چې د بيزو د بډوډو نه بګیو شر اغستل شوی دی نو خو بیا به موږ ومنو بیا به بغي بنه هم جلا به حسو کو چې آیا کدی بيزو له بډوډو راغستل شونه حرام دی او که حلال دی دا یو بیل بحث دی اول خو د غشید بيزو له بډوډو راغستل شوی نه دی لدرنو علماء کرامو هله کوم چې تر سو په یو مسله کې د کامل او دقیق معلومات نوي نو به ځای فتوی دی نه ورکوي ذکر دی پښتنه کیږي الله سبحانه و تعالی وای ان السمع والبصر والفؤاد کل اولایک کان عنه مسؤوله په دې باندې باید موږ پوه شو چې د انسان د غوګونو د سترګو د زړونو نه پښتنه کیږي یعنی کوم خبر چې موږ په دې غوګونو اوریدل دا به هدف په خبره د موږ اوریدل دا وغه ته په غوګونو کې ځای ورکړي دي د پښتنه به کیږي ها خبره چې موږ تاسو یې کوو د دې پښتنه رانه کیږي زړونو کې چې کوم خبر ته موږ ځای ورکو د غي پښتنه برانه خامه خاکیږي والله سبحانه و تعالی داسې هم وایي چې ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد انسان هیڅ حرف او لفظ لغ په لخلې څخه نه راوباسي مګر هغه لیکلې کیږي نو چې کله دا لیکلې کیږي نو درانه علما کرام تر بل هر چا په دې باندې خپو هيږي په دې باندې هم به دې پوښي چې داسې خبره به دې ټولنه ته وړاندې نه کی چې هغه سبا د دې په سر باندې وبالو ګرځي اول تحقیق وکړ دې تحقیق نه بعد کله موږ مطمئن او متيقین شو چې په دې کې دغه څه شتره او هغه د شریعت لمخې حرام وي بیا نو دا زمونږ دنده ده وظیفه ده چې ملت ته د خبره روښانه
بله بله بسیار زړه تشکر ډاکټر صاحب شما هم بفرمایئ نظر ته وګورئ
دغه غزنوی صاحب د خو اول ګرانه دوی چې د چک اپ د کوالټي لپاره کې پښتنه وکړه دا خو تاسو بر حق یو تقاضا ده چې کیفیت د طبي خدماتو باید لوړ شي ولې تاسو پوهیږئ چې دا وطن خو څلوېښت کاله کېږي چې دلته جنگ دی کنه په دې کې تاسو فکر وکړئ چې ټولو زیر ساختونو ته یو فیصله هغه بنسټونو ته چې په کې صحت یا که تعلیم دی که تربیه ده که هر برخه د تاوان و صدمه رسیدلې ده حکومت کوشش کی نظام کوشش کی چې بالاخره دا هر څه بهتره شي یعنې که دغه حالت چې اوس موږ تاسو لروش لس کاله مخکې نه درلودلو شل کاله مخکې نه درلودلو همداسې فکر وکړه نو کار روان دی چې کیفیت بهتره شي بالکل منتها چک اپ واقعا ډېر مهم شی دی دا د طب دوهمه قدمه د صحت دوهمه قدمه ده چې د امراض مخکې د وخته تشخیص او پیژندنه ده خو زه دغه ورور ته ووایم دا یو څه طبي اختصاصي بحث دی چې تاسو د شادي د بډوډې خبرې ته هغه وکړله دا معمولا هغه کسان چې هغوی په طب کې لږ پوهیږي انګلیسان یو متل لري وایي لټل نالج از دینجرس علم اندک ډیر خطرناک دی که درایور وی ټکر کوي او که ډاکټر کلک پوي او فات جان بو د عالم سره کوي هغه فات دین بو یعنی لکه عالم چې وی چې لک پويږي هغه د دین افاتی نو دا به مسؤلیت خبري دي چې دوی کوي زه تا ته دا وایم چې د ټول اسلامي نړۍ تر ټولو نستر علما وو ټول اسلامي مراکز د دې فتوا ورکړي ده عرب ګوري ال اسهر د دې فتوا ورکړي ده امام د حرمین شریفین د دې فتوا ورکړي ده امام د مسجد اقصی د دې فتوا ورکړي ده په پاکستان کې ټول سترو ده دارالعلوم کراچی ده دارالعلوم بنوره ده کوړه خټک ده دغه څه په نامه باندې یعنی اوس دلته د موږ سره د فتوا و نمونه لسته تل متاسفانه نشته تر څلوېښت غټ لوی لو اسلامي مراکز د ټول چې هغه د نړۍ په سطح باندې علما او د هغه د دې جواز فتوا ورکړي په دې کې خبرې نه دي کړي خو زه د تا نه یو خبره کوم د غنم چې کرل کیږي یا د فصل چې موږ تاسو کرو دته د پدې خاطر باندې چې چخه رشد وکي غزنوي صاحب کنه د خانان څه شی ورکی کود ورکی کنه ورکی کود انساني ورکی حیواني ورکی حیواني کود او نباتی کود دغه عالم مولوی صاحب د موږ تاسو څنګه ته ناست یا انساني غایته مواد او حیواني غایته مواد هغه غلیزه نجاست دی کنه دی په شهر کې غلیزه نجاست دی اما هغه شی تر وړي د غنمو سره مکس کوي غنمو ته ورکوي آیا د دغه کود اثرات غنمو ته راوځي که نه راوځي بیا څنګه هغه غنم خورو څنګه هغه وریجې خورو څنګه هغه فصلونه خورو هلته خو م کود ورکړل نو دو خطر د ډاکټرانو په خبرو کې تاسو هغه مه کوئ دلته خلک د دې دپاره نه دي ناست چې خدای نخواسته په تاسو باندې حرام څه هغه کي بلکې دا ټول اسلامي نړۍ په دې باندې اتفاق کړی دی هغه فقط د میکروب د تضعیف په خاطر باندې استعمالېږي چې ضعیف شي ځکه چې هغه داسې خطرناک میکروبونه دي چې د مرګ سبب کیږي د تضعیف دپاره یو بیولوژیکي میډیا ته ضرورت دی چې هلته هغه تضعیفېږي بېرته راخصل کیږي فقط میکروب تضعیف دی نور څه ارزښت نه لري
دندانه او د کاو بغیر لغایته مواد بل شي کیږي نه
فکر
مولای صاحب پکښ نه خدا میگیریم بله سلام علیکم
سلام علیکم
سلام برادر از کجا به تماس شده؟
جواد عزیزی وردگ لغزین افتما
جواد عزیزی وردگ بفرماین سوال تانه بگوید
اول قدم که قصر مولای صاحب تا او محترم دکتر صاحب او نور کارتون که تطول تا سلامون اولانده کام دوام کردم که به ما در ایوه خبر را چه در واکسین و پرازتر بانده خموک دهاتی خلق یو ما خبال طول زندگی به دهات که ترک کرده تر روز طول موک ده هیچ عالم نه در خبر را در غزنوی صاحب در خبر پرازتر بانده در خبر را کن ده هیچ عالم در خلی نه در خبر را موک نداردنی در واکسین او پدر که یا در حرمت کما برخشده کنه نو زه داسې خپله د ټول ملت نه مې اول غوښتنه دا ده چې د واکسینو پر غلط فهمي ونه کړو د علماو د خولې نه ما په ټول وخت کې دا خبره نه ده اورېدلې حتی همکاري یې کړې په مساجدو کې همکاري کړې په محرابو کې د لاشکر ویلې یارې دا مخلوق دعوت کړی دی واکسینو ته او دا مې یوه خبره او بل دا خبره چې تاسو نه مې دا غوښتنه اتامه بعد یو منده دل توا جاتامه بده کی ډیره کته کو پاور ورده چې پکې شوی دی چې تیم دی واکسین او تیم غلای دی او الکون پاتې شوی دی دای تیر شوی زمتللی
یعنی پوره
کار شنل ارنا
تشکر سلامت باشین عزیز سب زنده باشین مولای سب شما صحبت دارین بفرمایید
نو تدې سوال یوازې ډاکټر صاحب ته راځي او چې علماء واقعا علماء هیڅکله هم په دې مورد باندې منفی نظر نه دا ورکړي خو شر دې چې هغه علماء چې هغه حقایق نه خبر دي معلومات لري د دې نه علاوه په افغانستان کې لډېر په خوارې سي د واکسینو د مختلف امراضو په مقابل کې تطبیق شوی دی داود خان له وخت نه واخله تر اوسه پورې چې د مختلف امراضو لپاره و د مجاهدینو په وخت کې هم جماعت په جماعت تبلیغات شوی دی د امارت اسلامي په وخت کې کور په کور باندې تبلیغات شوی دي لکه اوس چې کور په کور باندې دا الکان ګرځي او خدمتګاران او د خلکو دروازې ټکی او د غي اطفال ته واکسین اچوي ته علما او ولدون هم دا کار کوي زه یوازنی خبر هم دغه کوم چې هغه خلک چې د علما په نوم باندې مشهور دي او د نور له افکارو نه متاثر دي هغه دغه سوال او شک شته او یو شی بل هم وایم یو تعداد فتواګانې چې د علما او کرام له خونه ورکول کیږي کله کله زبد او منم چې د مملکت عالم یو فتوا ورکي خو هغه زما په وطن کې نه تطبیق کیږي ځکه هغه قانه قاطع شری حکم نه دی هغه کې دي چې د خپل هواد په خاطر باندې دا کار کړی وي زما په هواد کې د اړتیا د ضرورت ده او د اجزا او برخه هم مخکې روخانه شوله فقط یو سوال چې جناب ضرور د سوال یو برخه چې بعضی وخت کې د واکسین د تطبیق په خاطر باندې کوم خلک ګرځي په اطرافو کې کله کله پوره و نشي د مخکې لاړ شي او د کلو بعضی خلک بعضی اطفال پاتې شي نو غوښتنه اصلا دا و چې دغه مشورې باید ډیر کارو کې تر سوچ خلک پاتې نشي یعنی واځي په رسمي وختونو کې دیونه کې چاته بری شروع کې او صدور بجې د بس کې وخت لري شروع کې هتر شپې د امکار و کې تر سوچ هغه د سیمه ماشومان او اطفال ټول ته د پولیو واکسین ورسیږي واغې پاتنه شي دا دغه یو غوښتنه مو غلې هم و
ډاکټر صاحب شما مشه
او زه خو عزیز صاحب د تو د نیک احساس د دې خپل پیغام نه ډیره مننه خدای دې عزت ولره چې تو په ټول ولس باندې غږ وکړلو چې دوی باید اصلا د دې بهیر او د کمپاین په مجموع کې د برنامه ملاتړ دی
وکړي
خیر اوسه د یو انساني اسلامي عقیده بیا هم لکه څنګه چې ګوره مولوی صاحب اشاره وکړه غزنوی صاحب مخکې هغه تاغه وکړه واکسین د داوود خان د حکومت په دویم کال کې افغانستان ته راغلی مجموع کې واکسین د مجاهدینو د حکومت په دویم کال کې د مجاهدینو د حکومت په دویم کال کې مسجد په مسجد کمپاین شروع شو
بله
ځکه تنه واکسین په شفاخانو په کلینیکو کې وو ټول خلک ته رسیدګی نه وای او ټول خلک نه تلل کلینیک او ته شف خونو ته خپل اولادونه نه واکسین ول نو حکومت مجبور شو چې په دې خاطر باندې چې د مرز شکان شي نو ټول خلک تر پوشش لاندې راولي دوی مسجد په مسجد کمپاین شروع کړ د مجاهدینو د حکومت په دوهم کال باندې او لکه څنګه چې بولی سوې طالبان اسلامي امارات په آخري کال کې 2000 کال کې د کور په کور کمپاین د طالبان شروع کړی دی اور دا کور په کور کمپاین د طالبان حکومت شروع کړی دی و طالبان که اوس د یوز صحیح برنامه ده زه به هم غوړم چې دلته د دغه پروګرام به طرفي حفظ کړم نو غوړم دلته چې سیاست او هغه وسایل ونه متصاغه وکړو طالبان فکر وکړي چې په زرها علما ور سره وو وزارت صحت او ماور سره او هرڅه کچیر دوی د دغه واکسین یا د دغه پروګرام باندې شک او شکوک درلودلای او غوی دغه پروګرام پرې خودلو زه بیا درته وایم چې د دوی د په 2000 کال کې د دوی په حکومت کې د کور په کور کمپاین شروع شوې دي په دې خاطر باندې د دلیل لري منطق لري او بل خبره چې تاسو د پوخک ساته کوریج خبره وکړه چې
ځکه
خیر یو سي پر سور د موږ تاسو پروګرام افغانستان د دلته نیمګړتیاوي بوي کچیر تاسو د ست ګورې اول ریاست ساتامه د ولایت هغه ورکی یعنی په تماس کې شي او که ریاست ساتامه ته نیوز موږ د پروګرام په اخر کې خپل تماس شمیره تاسو ته پلیګو د اوغو شمیره سره په تماس کې شي موږ خپل ټیمونه ته ان شاء الله وایو چې کال ته رسیدګي ممکنه وحتما ان شاء الله تاسو سره تماس ونیو
شي
په اخر پروګرام کې به تماس
شمیره حتما دفتر سره یک تماس دیگه هم داریم بله سلام علیکم
سلام علیکم خو رستریم
تشکر سلامت باشین شما خوب هستین از کجا به تماس شیدین
مهربانی د کابل نه تماس نیولې
از کابل بفرمایید
مهربانی دما سوال دا و د مولوی صاحب محترم نه چې مثلا کدغه واکسین حرام هم وی، یعنی مثلا د یو نامشروع شي نه جوړ شوی، مولوی صاحب دې ته جواب ورکړي دا مثلا د انسان صحت ته بس میلیونونه حیوانان ماشومان زمونږ ژغوري د ډېر یو ناوړه پدیدې نه مرض نه، دا د دې مشروعیت بیا لري که نه لري؟ دا یو سوال ده. دوهم د ډاکټر صاحب نه باید وزارت صحت هم ولې دا خوتنه کابل خو ټول افغانستان نه ده چې دلته یو امپوهنه وي، ولې دا د دې ولې په ولایاتو ولسوالیو کې دوی ټیمونه ناسته وي، ولې خلک د خلکو ذهنونه نه هغه کوي نه خلاصوي چې په دې باندې پوهنه منځته راشي؟ دا دوام سوال ده. دریم سوال، ډاکټر صاحب خلک ډېر دا وایي، موږ سره دلته زه په دې ښار کې کارم کوم، خلک دا وایي چې مثلا دغه واکسین حیوانانو ته آینده کې ماشومانو ته اقامت رامنځته کوي، یعنی دا خبره تاسې ته دیدی که تاسی چه جواب لری و ملت پوشی
بدی برن؟ بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین. تشکر دکتر صاحب و مولوی صاحب، امرایتان صحبت میکنن، بفرمایید مولوی صاحب. شما
دیر خواه درور پختنه دعوت چه قبل فرض بدی که حرام اجزا هم وی و بیا د دون میلیون انسانانو تا کیگی نو بیا جواز شتاده و کنه؟ مخکې موږ په دې باندې ګران ورور بحث وکړ چې د واکسین په اجزاو کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه د شریعت له مخې حرام وي، هغه ټول حلال اجزا دي او د هغې استعمال مفید دی او د تل لپاره په تجربو سره ثابته شوې ده، د طب د علم په رڼا کې ثابته شوې ده، محیط او ماحول او ټولنې تثبیت کړی ده چې دغه د پولیو ضد واکسین د فالج په مقابل کې ګټور تمام شوی دی او ګټور تمامیږي، په دې کې هیڅ شک نشته. بله مسله دا ده چې د حرمت په موضوع باندې زه به یو شی ووایم، اگر چې د پولیو ضد واکسین کې حرام اجزا نشته ده، یو فقهي مسله موږ لرو جناب رئیس محترم، که چیرته یو شی حرام هم وي او هغه په داسې شکل له نورو موادو سره محلول شي، مخلوط شي چې د هغې اصل نه معلومیږي، که حرام جز پکې هم وي بیا هم د هغې جواز شته. ډېرې دوایانې داسې دي چې موږ او تاسو استفاده کوو، لکه د سینې دوایانې په هغې کې نشه یي توکي ډېر استعمالیږي، لکه افیم الکول، خو ظاهرا په هغې کې الکول نشته، نه اثر شته کوم داسې خاص د نشې او نه کوم بله برخه شته ده، خو ولې هغه د انسان د صحت لپاره مفید او ګټور تمامیږي؟ په نورو اجزا چې په دغه دوا کې استعمال شوي دي هغه پې غالب دي، نو دلته مسئله د حلت رامنځته شوې ده. په دغه ځای کې هم حکم همدا ده، اول خو په دې کې بیا هم دا خبره کوم چې خلک دا فکر ونه کړي چې په پولیو ضد واکسینونو کې به حرام کوم شی وي، هیڅ نه حرام کوم شی پکې نشته، قبل فرض و تقدیر وش بیا هم پکې موجود وي ظاهرا پکې نه معلومیږي، کنه خلک کولی شي چې په ډېره سادګۍ باندې دا واخلي او قبیل ابلاتوار ته ورکي او هغې ورته ټول هغه اجزا تشریح کړي چې دی کې څه شی پراته دي، حرام پکې څه شی دي. نو که موږ بزر دی چې ډېر زیات سوالونه او شکوک ځان ته پیدا کوو او لږ ځان ستړی کړو، نو هغه ذهني مشکل به مو ختم شي. موږ کولی شو دغه یو چانه د پولیو د ضد واکسینونه چې کېږي دا ته نه واخلو، په یو لابراتوار کې یې په دقیق لابراتوار کې موږ واخلو، ټیسټ کړو، هغه موږ ته کامل معلومات راکړي چې په دې کې څه شی پراته دي او څه پکې حرام دي څه حلال دي. نو لهذا په دې کې حرام شی نشته ده، او د فقه لمخې که د یو مرض علاج په یو شي کې چې حرام دی په بل شي کې بیا علاج پیدا نشي، دغه حرام شي نه هم استفاده شرعاً جواز لري. هلته موضوع د اخف ضررین دی، یا کوم شي کې چې اوس مثال یو شی حرام انسان استفاده کوي، ولی خیر پکې بل طرف ته ډیر دی، صحت رامنځته کوي، د انسان ژوند ژغوري، له هغې نه استفاده کولی شي. داسې نورې برخې موږ او تاسو لرو، یا از ضرورت تبیح المحظورات، دا زموږ یو عمومي کلیه ده چې د ضرورت په وخت کې کله نامشروع شی نه هم د انسان لپاره مشروع کېدلی شي خو چې صحت ته مفید تمام شي. حتی زه به یو ساده مثال ووایم، موږ ډیر کرته د انسان د ژوند د ژغورنې په خاطر باندې شریعت موږ ته په رخصت کې د کفر د کلمې اجازه هم کړې ده، که یو مسلمان په دې ویریږي چې که دی دغلته ځان مسلمان تثبیتوي او یا د اسلام په خبرو باندې د ژوند ته خطر پیدا کیږي، دی کولی شي ځان تیر کړي او د کفر کلمه هم ووایي. نو په شریعت کې د دې لپاره جواز شته، یعنی د انسان صحت ډیر مهم دی. کفر کلمه و علم په ځینو مواردو کې په شریعت کې رخصت دی، چې په ډیرو مواردو کې انسان ته چې ژوند په خطر کې واقع کیږي د کفر کلمه استعمالولی شي. نو چې کله هلته جواز تر او د انسان د صحت په خاطر باندې د انسان د بقا په خاطر باندې دا کار کیږي، نو په دغه ځای کې هم د دې خبره جواز شته ده. او زه بیا هم دا خبره کوم چې د پولیو ضد واکسینونو کې هیڅ نه و حرام شی او حرام جز نشته ده.
بسیار زیات تشکر ډاکټر صاحب، شما بفرمایئ.
زه خود ورور ته د خبره کوم
سوال داشتن
بله صاحب یو خدای دی چې تاسو چې عامه په هوای مننه چې تاسو د عامه په هوای دی اخه خواهش وکړو عامه په هوای خام دغه برنامه فعلا
بله د تمام جای میګره
په رادیو آزادی رادیو بینلی هست نو در نړیواله رادیو ده د ټولو ولایتو ټولو ولسوالۍ کلی په
کور
په ساته باندې اوریدل کیږي ولی په وجود دغه هم اعتراف کوو چې داسې کما حقوقو چې باید ټول ولایت ته رسیدګي وشي موږ د تلاش کوو تلاشم کړی دی په ولایت کې هم د علما سره په مختلفو ساتو کې الته کنفرانسونه ناستی میډیا وی هغه څه امکانات چې موږ په لاس کې دي څنګه سره غیر استفاده کړی ده ولی بیا هم ان شاء الله رحمان دې ته ډیره توجه وکړو دایو خبره دویمه خبره چې تاسو د اقامت خبره وکړه د اجزا د دې د سندې چې د اقامت سبب شي
بله
د اجزا د واکسین ګور زه ډیر ساده درتوم ته په $100 کولای شي آغا خان لابراتوار ته دغه یو بوتل د پولیو واکسین ولېګه $100 اخلي ډیر نه اخلي دا ته ته د دوه ټول اجزا خایي
بله.
داسې نه ستي چې په دې کې څه داسې هغه مجهول شی دی بل دا دی چې دا د ټول اسلامي نړۍ تایید لري د ځان سره مو مخکې بل ورور ته ووې چې موږ د ټول نړۍ بل مللي فتوا وې
بله
یعنی مثلا زه د یو دوه درې علما و نوم اخلم فرزن ډاکټر صاحب یوسف قرضاوي ولې چې ناست دی ډاکټر یوسف قرضاوي نن امام د عصر دی لکه امام ابو حنیفه امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل په و زمانه کې د سیوستر عالم تقریبا ډاکټر زبی یوسف قرضاوی دی فرزند مولانا سبسبه الحق فرزند دیوبند علما د ټول اسلامي نړۍ په دې باندې اتفاق کړی دی او دوی چې کله دغه فتوا ورکوي دوی د ډاکټرانو نه نظر غوړي
بله
د دینی علما چې فتوا
ورکوي
بله اونا زمانه کې فتوا صادر میکنن ایتونس کې اول یک دفعه میرن پیش متخصصین طب از اونا نظرخواهی میکنن اجزای واکسین تحلیل و تجزیه میکنه دکترها متخصص برشان میگه که واکسین هاوی این مواد است این اجزا را داره بعد از او عالم زمانی که متعقن شد که این تو چیز اجزای حرام با خود نداره بعد از او فتوا میده یعنی فتوای اونا مسئولانه هست بنان با اطمینان خاطر میتونه به اولاد خود این چیز تطبیق بکنه و شما که عملا میبینه که نسل افغانستان روز بر روز زیاد شده میره از دست در کوچه اولاد خانواده ها رو میبینه که عملا چرا خمام اقامت از ظالم ها تقریبا حتی در احصائه ما نفوس افغانستان در حدود 50 میلیون میه به خاطر که ما به 10 میلیون طفل 10 میلیون طلات کودک واکسین تطبیق میکنیم این جوانا فرزند کهنسالا و پیرار کبیر 50 سالی چرا کم اقامت بوده خب هنوز نسل زیاد ساخته بنانه این افعات فواهی میان توهی و دور از حقیقت است که هیچ اساس بنیاد نداره
دکتر صاحب میشه در رابطه با یک موضوع دیگه چون تلفن تماس زیاد گرفته میشه ایرم صحبت کنین در کنار می قطره واکسین که برای اطفال میتن یک نوع تابلیت هم داده میشه که بعض خانواده ها به این بدید منفی مینگرن میشه در مورد این تابلیت هم اسمش حالا نمیتونم تلفظ کنم شما میشه بگوین هم در مورد اسمش و هم در مورد فواید از این تابلیت که خانواده ها بتونن درست تر تطبیق کنن
تشکر سوال بسیار خوب است این تابلیت به نام البندازول یاد میشه
البندازول
از جمله دواهای هلمنت سایز است
بله؟
یعنی ضد پرازیت است ضد کرم است کرم میکشه شما میفهمید که در افغانستان یک کشور فقیر است و سلسله دیجا مردم قضیات مراعات نمیکنه اطفال هر چیزی پاک و ناپاک میخوره بخاطر کرم ها یا تخم های کرم ها از طریق مواد غذایی ملوث داخل وجودشان میشه و در روده ها جا میگیره و رشد میکنه کلان میشه بعد اینمی کرما علمو مواد غذایی را که طفل میخوره او را امی کرم میخوره بنان به طفل مواد غذایی نمیمانه انرژی را کرم مصرف میکنه ایده طولانی مدت بر رشد جسمی و روحی روانی کودک بسیار صدمه میرسانه حتی سبب ایجاد اطفال به اصطلاح ضعیف البنیه که از لحاظ رشد فیزیکیشان رشد دماغیشان در مجبور چی میباشه وزارت صحت عامه به خاطر درک یک خط معمولا در پهلوی کمپاین های سرتاسری تابلت های البندازول هم برای اطفال میتن که فقط تابلت ضد کرم است
هیچ کدام مشکل ایجاد نمیکنه
مشکل نداره کاملا خب معمولا شما دکتر صاحب برای اطفال در معاینه خانه چی میکنه حکومت اون در
رایگان
میته و اون بسیار ضروری هست و ما مشوره دیگه برای خواهرها و مادرها و برای والدینی است که اگر اونا از تابلت البندازول هم استفاده میکنن، در پهلوش سیر هم استفاده کنن.
سیر
سیر ها اوگه چه مکتاز پکتو که ارتواییم سیر هم یک تاثیر زده کرم داره. انواع کرم ها را در داخل روده ها میکشه و روده را پاک میسازه. سیستم عظمی طفل
سیر خام بتن یا در غذا را خلق باشه؟
خام باشه، پخته باشه، به هر صورت جزیت کننده نباشه برشان استفاده شوه، سیستم دفاعی را تقویه میسازه و بسیار برشان فایده داره.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. مولوی صاحب، میشه در لحظات اخیر برنامه یک توصیه به خانواده ها داشته باشین که برن اولادای خود واکسین بکنن، شما یک جمع بندی بکنین، بعدن باز دکتر صاحب صحبت
کنین. په ورستیو که باز په ټولو هیوادوالو باندې، خصوصا په والدینو باندې، دیو افغان په صفت باندې، دیو دینی عالم په صفت باندې، ستاسو دیو ورور په صفت باندې غږ کوم چې د خپل اولادونو د صحت لپاره ډیر فکر وکړي او هغه امراض چې ستاسو اولادونه د تل لپاره مایوبوي، فلج کوي، د بل د اوګو بارې ګرځوي او محتاجوي، د هغې مخنیوی په جدي ډول باندې وکړي. د اسلام د سپیشلی دین له مخې بهترین والدین هغه دي چې د خپل اولادونو هر اړخیز حقوق په پام کې ونیسي او صحت تر ټولو مهمه برخه ده. لکه څنګه چې مشهور ده چې الجسم العقل السلیم فی جسم السلیم، سالم عقل په سالمو جسدونو کې وي. که زمونږ اولادونه مایوب وي او هغه معلول وي، نو طبیعي ده چې د هغوی عقلي توازن به هم خراب وي. نه یوازې دا چې موږ به په فزیکي لحاظ هغې ته ځوریږو او کړیږو، بلکې په عقلي لحاظ به مو هم ډیر زیات ځوروي. نو بیا هم په ټولو هیوادوالو باندې د یو اسلامي دینی عالم په صفت باندې غږ کوم چې او د واکسین سلسله شروع ده او خپل اولادونه واکسین کړي او له دغه ټیمونو سره کاملا مرسته وکړي تر څو چې دغه ناوړه او ناسور مرض مو له هیواده ورک شي.
بسیار زیاد تشکر مولوی صاحب. دکتر صاحب، شما هم اگر جمع بندی داشته باشین بر والدین و در مورد موثریت واکسین یک چند کلمه بگوین در لحظات اخیر برنامه که والدین امرو تطبیق بکنن.
ممنون. من در آخر بازم به تایید فرمودهای جناب مولوی صاحب، درخواست ما، خواهش ما، درخواست برادرانه، دوستانه ای هست که واکسین به خیر اولادتان است، به فایده اولادتان است. وزارت صحت ما دکترها فقط تمام سعی تلاشش، باور به خدا کنین که این هست که
همون واکسین زیر سن یک سال هم باید تطبیق بکنن.
کاملا کاملا، هر چقدر که طفل کوچکتر باشه، سن سالش کم باشه، سیستم دفاعیش ضعیفتر می باشه و مورد خطر و هجوم امراض قرار می گیره، بخاطر او بیشتر مستحقتر است. اونا باید چی شوار واکسین را تطبیق بکنن، با تیم های واکسیناسیون همکاری بکنن. اینا به فایده اولادشان است. مثل که اینا والدین اینا مسئولیت خود فکر میکنن که بر اولاد خود غذا بیاره، بر اولاد خود فرزند کالا بیاره. این شکل تأمین صحت یکی از مسئولیت‌های اساسی انسانی و اسلامی والدین است که با این برنامه همکاری بکنه و هیچ طفل نماشه، خدای نخواسته این موضوع را هم بگویم که بله، اگر بسرمه. اگر یک طفل واکسین نشده میمانه، این ما به نام ناقل سالم حتی یک اصطلاح داریم که او میکروب در خود میداشته باشه و او را به دیگر را پخش میکنه، دیگر را سرش نمیفهمه.
بله.
ولی او مخزن میکروب میباشه و او سبب تباه شدن جامعه میشه، اطفال دیگر به اصطلاح مصاب امراض مختلف میسازه. بخاطر لطفا با این برنامه ها هم کار باشن، اطفال خود منظما مطابق مو تایم تیبل تقسیم اوقات واکسین بکنن، به این برنامه هم کار باشن.
و واکسین اطفال زیر سن یک سال که 5 دوره است رو هم باید برن در زمان که از زمان تولد تا چیز 5 دوره واکسین شن.
بله، یک خور رفتن به کلینیک است.
بله بله،
او
موضوع جبری باید برن.
ولی ما در ساحاتی که ساحات خطر بلند شیوع امراض است،
بله بله،
یعنی مرض دروج زیاد خطر شیوعش است، دوجا به اضافه امو چیزی که در کلینیک میگیرن، بله، باید در جریان کمپاین زمانی که تیم میایه طفل خود واکسین بکنه،
همکاری کنه،
هنوز به فایده شان است.
بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین دکتر صاحب. مولوی صاحب، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه و شنونده های عزیز
شما.
امید است که از این برنامه برداشت های خوب داشته باشین و اطفال نازنینتان هر زمانه که کمپاینرای واکسین میه به محلاتتان، اطفال نازنینتان واکسین کنین تا در برابر امراض کشنده وقایه شن و در امان باشن. و از دکتر صاحب محمد عارف عرفان و مولوی صاحب احسان الحق انفی که در برنامه با ما شنونده ها بودن جهان سپاس. ما هم با شما خدافظی می کنم، بقیه روزتان خوش. و حالا احمد هنایش با شماست، بفرمایید هنایش صاحب.
تشکر فرشته شما، خسته نباشید دکتر صاحب، مولوی صاحب سلامت. بله، سلام، ساعت 3 بعد از ظهر به وقت